د امریکا غ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د زنګړی مرکه دی بحث ته بخیر اغلاست. زه وحید فیزیم، په دې بحث کې له ما سره د نړیوال پرمختګ او د اوبو د زیرمو څیړونکو یار محمد ترکه صاحب ملمه. ترکه صاحب تاسو ته اغلاست وایو سر کې.
السلام علیکم فیضی صاحب، جوړ اوسئ.
ډیره مننه ترکه صاحب. کو تاسو خوښه وینو په افغانستان کې د اوبو د وضعیت په اړه به بحث وکړو او خبرې وکړو.
مهرباني وکړئ.
زما لومړی پوښتنه دا و چې افغانستان د اوبو د تنظیم ویش او ظرفیت په برخه کې په کوم وضعیت کې دی؟
لومړی باید ووایم چې افغانستان د اوبو د زیرمو په لحاظ یو بډای هېواد ده. د اټکلونو له مخې تقریبا په هر کس باندې په کال کې 2200 متر مکعب اوبه مبلرو. کېدای شي بعضې خلک ټوینی سي چې دا څه معنا لري، زه به ډېر ساده مثال ووایم. یو کس که په کور کې اوبه استفاده کوي، مثلا د څښنې دپاره، د لامبو دپاره، د ډوډۍ دپاره، په کال کې به دوی تقریبا 300 متر مکعب اوبه وکاروي. خو که همدې کس دپاره موږ د ډوډۍ، د غذایي موادو، د زراعتي موادو، د سابو، د غنمو حساب هم په نظر کې ونیسو، نو تقریبا 426 نور متر مکعب اوبه پکار دي. یعنی د یو کس دپاره چې یو کال ژوند وکړي، اوبه استفاده وکړي او ډوډۍ ورته تیاره سي، زراعت ورته وشي، تقریبا 526 متر مکعب پکار دي. که دا هم استفاده وشي، تقریبا 1400 زیاتره 1400 متر مکعب اوبه نور هم افغانستان اضافه لري چې هغه باید سم مدیریت کړي، هغه باید د زراعت په پرمختګ باندې په کار اچوي، همدارنګه خپل ګاونډیانو ته ورکړي.
په افغانستان کې د ځمکې پر سر او د ځمکې د لاندې اوبو په اړه تازه معلومات او اندېښنې څه دي؟
لومړی باید لکه بیرته مخکېنۍ پوښتنې ته راشم چې د افغانستان د اوبو په مدیریت کې په هر حالت کې ډېرې زیاتې لانجې لري. متاسفانه هغه ظرفیتونه چې موږ درلودلي دي هغه موږ سم نه دي په کار اچولي، او یوازې موږ 300 میګاواټه برق تولیدو او ډېره په کوچني کچه باندې اوبه موږ ذخیره کوو. د اوبو پر سر، د ځمکې پر سر د اوبو مدیریت ډېره ستره ننګونه ده. موږ سیلابونه لرو، موږ وچکالیانې لرو، خو موږ هغه زیربنا چې باید اوبه مدیریت کړو وساتو د وچ موسم لپاره، هغه موږ نه لرو. د اوبو، د ځمکې لاندې اوبه چې دا د موږ طبیعي زیرمې او لکه ملي ثروت خوندي، عین شی لکه طلا و یورانیم او نور قیمتي کانې او تیږې، اوبه هم همداسې دي. اوبه باید هر کال ریچارج شي د بارانونو او د واورو په نتیجه کې. خو دغه کار عادي خلک نسي کولی، دا کار عادي خلک یا حتی تجاران نسي کولی. دا کار باید دولتونه پر مخ بوځي. د اوبو د واټر ټیبل یا د لاندې د ځمکې لاندې اوبو د تنظیم او د ریچارج لپاره باید دولت مشخص پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. البته نور خلک هم کولای شي د خپلې پوهې په اندازه باندې دوی کولای شي څاګانې وباسي، او هغه اوبه چې د سیلابونو په وخت کې، بارانونو په وخت کې راټولېږي، هغه بېرته لاندې ولاړ شي او بېرته د ځمکې لاندې یو ښه خاصیت لري، لکه یو د پاکاري فابریکه غوندې ده. اوبه چې راځي له هر کثافات چې لري، هغه د انفلتریشن په پروسه کې هغه پاکیږي او بېرته د څښنې لپاره تیارېږي.
وستاسو د سلابونو یادونه وکړه چې سکل خو په افغانستان کې په سلاب واوري بارانونه شوي دي. آیا دا د اوبو د ظرفیت په اړه په افغانستان کې اندېښنه شته؟ کولی شي دا بارانونه او دا واوري تغذیه کړي؟
د سلابونو هر کال تقریبا هر درې کاله په افغانستان کې سلابونه راځي، او د سیلابونو په نتیجه کې د 300 تقریبا 300 سلنه اوبه چې موږ باید هغه زیرمه کړو هغه ځای کېږي. په بعضې حوسو کې لکه د آمو دریا یا لکه د کابل چې د افغانستان تر ټولو لوی زیرمې دي، دا اوبه حتی د افغانستان هم ځي، حتی د ګاونډي هېوادونه هم ځي. هغوی مثلا د کابل د سیند هغه په اټک باندې ګټېږي او بالاخره د سمندر ته ورځي، او هغه د دوی له وجه موزي، د دوی له ګټې موزي، د موږ له ګټې موزي. په دې لحاظ باندې په دې کې ډېرې زیاتې ننګونې موجودې متاسفانه.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او غا هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلې دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لري، اپل ستور ته، او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
په تیرو څو کلونو کې خو افغانستان وچکالی زیات ځپره دی. آیا د ستونزه پر ځای ده او د وچکالی دا وضعیت به دوام ولري؟
د سیدې چې په افغانستان کې تقریبا په هر لسو کلونو کې یو وروچ کالي لري. دغه داتا هم چې فيه د تیلو سلو کلونو پر لس کلو کې یو وروچ کالي لري، خو په هر درې کلو کې سیلابونه راځي. یعنی کوم دې هر درې کلو سیلابونه وبچرته وساتو او هغه پاک کو په ریزرورونه کې په بندونو کې، نو د وچکالی په کال بیا موږ کولای شو هغه بیرته زراعت ته ورپریږدو او په اصطلاح سره هغه ضرر چې وچکالی د موږ بزګرانو ته رسوي هغه موږ بیرته میتیګیټ کړو یا بیرته مثلا هغه تاثیرات یې بیرته راوګرځوو. نو په دې لحاظ دا دی موږ په لاس کې د طبیعت او خدای پاک موږ ته اوبه راکړي دي او دا د موږ عقل او د موږ فکر ته په کار ده چې ګټې ترې واخلو او د دې نه سم استفاده وکړو.
ترکه سب غواړم زمونږ لیدونکو ته دا واضح کړي چې اوبه موږ څنګه ساتلی شو، فرض که نور شان په د ځمکه په سر یا خلکو سره د دې وړتیا به وي چې وي ساتي ذخیره کې په اصطلاح بیا کله چې په کار مصرف کړي نو اوبه څنګه ساتلی شو؟
د چې اوبه په کال کې یو معین اندازه ورختي هر کال کې دغه اورخ چې کیږي دا د سې نظم نه لري چې موږ هر میاس په هغه اندازه وب چې لکه په نل کې راځي موږ تم راځي. په یو موسم کې ډیر زیات اورخ کیږي او بل اخره په بل موسم کې دا اورخ دریږي یتي وچکالی راځي. دا که تاسو متوجه سی وی اس په سندونو کې مثلا د کابل په سین کې 15 میاس یو میاس وچکلا کوي، مګر سل درې سلور میاس چې دا اوس په موسم په لسو دی د سیند اوبو سره ډک وي. همدارقم د کونر سین، همدارقم د امو سین، همدارقم د هلمند سین. دغه اوبه چې اضافه راځي دا د افغانستان دولت او حتی ګاونډي هیوادونه د سیستم مدیریتي سیستم نه لري چې دا اوبه وساتي یو چیرته بند ور باندې جوړ کړي، یو چیرته ریزروار ور باندې جوړ کړي او بیا وروسته په لښتیو کې زراعتي مځکو ته ورپریږدي. حتی په بعضو هیوادونو کې د تبخیر مخه هم نیول کېږي، د اوبو پر سر باندې په ریزروارونو کې اوبه ساتي، بیا د اوبو پر سر باندې یا پلاستیک یا کوچني دغه په توپونه دکتور توپونه دغه راچوي چې تبخیر مخه ونیول شي. د اوبو ساتل ممکنه ده او دغه سم ګټه د زراعت او د اقتصاد لپاره ډیر زیات ګټور واقع کیږي.
بلای کچه خو د حکومتونو کار چې داسې بندونه جوړ کړي په اصطلاح تاسو ظرفیت رامن سکتور سو بو وساتل شي، خو په ټیټه کچه کې دا امکان په افغانستان کې په تیرو کلونو کې وو یا اوس هم شته؟ نه
بالکل، امکانات ډیر دي. افغانستان یو پورتنۍ پاسنۍ هیواد ده او د موږ تقریبا 50% خاوره چې ده د غرونه دي. یعنی طبي کاسه جوړې سوي دي، صرف موږ ته په کار ده چرته بانک وو. عموما د بانک جوړول طبیعتا ښه کار نه ده، ولې دغه د اوبو موجودیت دا یو موقتي لړۍ ده. داسې تر سلو کالو دا کېدای شي ختم شي، دغه ملي منبع کېدای شي ختم شي، ځکه د ځکه د کورې حرارت جګیږي، په اصطلاح سره اقلیم بدلیږي. د غسلو کلو کې موږ دا فرصت لرو چې خپل زراعتي چارې سمې کړو. د دې فرصتونو سره چې موږ بندونه جوړ کړو او دې ته باید خلک او دولت په یو ښه سترګه وګوري. بې له دې اشتهاراتو کې او تبلیغاتو کې باید په آرامه باندې زیربنایي او ساختاري کار باید مخته ولاړ شي.
دا نو ترکه سب داسې وضعیت کې چې په تیرو دولسیزو کې یا څه باندې دولسیزو کې د افغانستان د اوبو پارک کوم فرصتونه او اگر دغه فرصتونه استفاده شوې ده کنه؟
په 2010 کال کې د نړیوال بانک یو ډیر لوی راپور جوړ کړ چې دغه پر بنسټ افغانستان کولای شوای چې 14 بندونه جوړ کې عموما د کابل په سین باندې او ځینې هم په نورو حوزو کې، او دغه اوبو د راتمولو په نتیجه کې د افغانستان سری زراعتي ظرفیت تقریبا 50-70% زیات کې، په اصطلاح سره د غذایي موادو تولید ډیر کې چې خالي له لوږې څخه راوګرځي. له بلې خوا څخه دغه راپور دا هم ویلي دی چې په دغو بندونو کې به تر 1200 میګاواټه پورې برق تولیدیږي، چې دغه اندازه دومره ده چې تقریبا د افغانستان ټول لوی ښارونه به د ګرید برق ولري. دغه کڅام چې ځینې پروژې پایل سوی په تیرو 14 کلونو کې پایل سوی، ولې دغه سي نتیجه چې باید هغه نه اخیستل سوی وای، دغه سي نتیجه ترلاسه نه سوه، او فعلا موږ د برق په تولید کې هم ډېر وروسته پاتې چې زه کولای سم وروسته ارقام تاسو ووایم.
بله، دا بندونه یا دا ظرفیت په کومو ولایتونو کې وو او عمده ستونه څه وه چې دا کار ونشو؟
زیاتره ظرفیتونه د کابل په حوزه کې د خو ولایتونو د حوزه ده. د کابل حوزه تقریبا 11 ولایتونه لري، دا په د آمو سیند په بدخشان کې، په کندز کې، په دې ځایو کې وو. تقریبا 14 بندونه چې لستونې ما سره شته، چې د پاشتانه، د شاتوت، د کونړ، او د لغمان بند، په شینګلینګار بند، او د سروبي دوم بند، و داسې د ګاټ بند، و د شاوروس بند، و دا بندونه په نظر کې نیول سوي وو چې ځینې تر ساختمان لاندې وو او ځینې نورې هم هیڅ پیسې نه وو. او دا ډېر سر ظرفیتونه وو، تقریبا ډېرې پیسې نه پر لګېدلې. سر باید دولت خپل هوډ ښکاره کړی وای او بالاخره دغه کار یې انجام کړی وای، اجرا کړی وای، خو متاسفانه دغه فرصت نه استفاده ونه شوه.
ما مخکې پوښتنه وکړه چې عمده ستونزه به څه وه چې دا کار ونه شو.
البته په افغانستان کې فرصتونه موجود دی. افغانستان تر ټولو سره لانجه ده چې اول حکومت داری ضعیف ده، دوم ده چې د حکومت او د خلکو ترمنځ او د حکومت دی او د مخالفینو ترمنځ همیشه لانجه وي، چې چېرته یو کار پیل کېدو هلته به انتحاري کېدل، هلته به بمونه چول کېدل. حتی ځینو ګاونډیانو هم په دې کې د سې کردار ادا کول چې ودرې دا بندونه جوړ نشي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په کارو چې ګاونډیان په دې پروسه کې شامل کی، ځکه خو ته هم ګټه نه رسیږي، موږ ته هم ګټه نه رسیږي، او په نتیجه کې هغه خرابکاري کوي چې ودرې دغه بندونه جوړ نشي او د دې وبه کم نشي. په داسې حال کې چې د دې وبه هم چې ورزي، هغه هم دوی نشي سم مدیریت کولای. په همدغه د کابل د سین نه، د کابل د حوزې نه په لالپوره کې، پاکستان خود تقریبا په کال کې 1.5 میلیارد متر مکعب اوبه زی. اما که تاسو په خیبر پښتونخوا ته ولاړ شئ، نو شهرې او پېښور دي ځای وته، بیا هم ځکه شاړه دي او اوبه نه لري، دا اوبه راسن ځي په اټک باندې ورګډیږي، ځینې استفاده کوي په سیند کې، هغه نورې بیرته بیا په سمندر ګډیږي. سمندر چې دا ناپاکې اوبه دي، پاکې اوبه ناپاکې اوبه سره یو ځای کېږي، بالاخره د موږ له وایم وځي، د موږ له ګټې هم وځي، د دوی له ګټې هم وځي. یعنی دی که باید حوزوی برخورد وشي. دغسې لانجه تنها افغانستان کې نه ده، دا هم په ایران کې شته، هم په پاکستان کې شته، هم دغه وروسته پاتې هېوادونه ټول هم دغه لانجه لري.
نو فکر کوي د دې امکان شته چې دغه هېوادونه په داسې پروژو کې ورګډ شي؟
بلکل، موږ باید یو حوزوي برخورد وکړو. موږ داسې نفس کولای چې او دا اوبه د افغانستان باید د اوبه چاتاورنه کې باید بندې کې. داسې هر سین چې ده، هغه د یو حوزې نمایندګي کوي. مثال په توګه که تاسو د هلمند سیند راواخلئ، د افغانستان یو څو ولایتونه دي، له دایکندي له کابل راشو، حتی پرې له دایکندي راشو بیا تر نیمروز پورې، او یې خو ته سیستان او بلوچستان ده. که موږ داسې فکر ونه کړو چې دغه مثلا د افغانستان خاوره ده او دا د سیستان او بلوچستان ده، ولې دغه حوزې باندې فکر وکړو او دغه اوبه د دغه حوزې لپاره کفایت کوي چې خلک یې سوکاله ژوند وکړي، زراعت پکې راونخو کې، او که ایران مثلا د دغه حوزې اوبه بلې خوا ته چینل نه کې، په پنلونو کې یونیسي نورو ولایتونو ته، همدغه حوزې کې پرېږدي، دغه حوزې خلک به بالاخره په غذایی لحاظ او په ټولنیز لحاظ باندې یو سوکالی ته ورسید. عین رقم د کابل له حوزه ده، چې د کابل لس یولس ولایت د افغانستان چې د کابل په حوزه کې دي، د خبر پښتونخوا سره یو ځای دغه کار مخته بوزي، نو تقریبا 15-16 میلیونه کسانو ته به د ډوډۍ او د غذا غم وخوړل سي او بالاخره غربت به راکته سي. دغه کار دغه غټ فکر د دغه هیوادونو مشران نه لري، او دا چې ولې نه لري، بعضې نورې هیوادونه کې خلکو دا کار کړی دی، افغانستان او دغه منطقې کې تلوزي چا دا کار نه کړی.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لرې یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
زه به تاسو موافقه سه چې لوی لامل امنیتي مسایلو په سیمه کې
یوازې امنیتي مسایل هم نه وو، امنیتي مسایل د دولتي پالیسیو په نتیجه کې راپیدا شوی وو. یعنی امنیتي مسایل خو داسې نه وو چې خلک راجک شي د بند په مقابل، خلک خوشبختانه په خوشحالي سره د افغانستان خلک د اوبو په قدرم پیږي، د پوهې او د تحصیل په قدرم پیږي، ولی دغه امنیتي مسایل د دولتونو د پالیسی په نتیجه کې منځ راغلی وو. مثلا کمو وغواړو چې په نیمروز کې د مثال په توګه په نیمروز کې مو بند جوړو، مثلا د کمال خان، دغه کمال خان تقریبا 50 کاله کېږي چې د کار پیل شوی ده، 10% مخته تللی ده، بیا هلته یو حمله شوی ده، بیا بند شوی ده، بیا 40% مخته تللی ده، بیا حمله شوی ده، بیا بند شوی ده. حملې چا کړي دي؟ حملې هغه کسانو کړي دي چې هغوی د دې لپاره دغه نه لري چې دغه بند جوړ شي. اما که داسې توافق وشي د هیوادونو په منځ کې، ګوري موږ دا بند جوړوو، د دې کې دغه ګټه به تاسو ته ورسیږي، دغه ګټه به موږ ته ورسیږي، نو راځي تاسو هم پکې سرمایهګذاري وکړئ، پانګه پکې واچوئ. دغه یو تفکر تر اوسه پورې نه دی ایجاد شوی. فکر کوم چې دغه هیوادونه د موږ ګاونډي هیوادونه چې دي، ډېر لوی فکر نه لري، ډېر وړکی سیاسي او ډېر محدود فکر لري، او په نتیجه کې هم موږ خوار یو، هم د دوی خلک خوار دي.
په افغانستان کې د اوبو د اندازې په اړه مې پوښتنه کوله چې څومره ظرفیت پشته یا په کوم اندازه اوبه په افغانستان کې وشته؟
د افغانستان څلور حوزې دي چې تر ټولو سترې حوزې دي، امو دریاب حوزه ده او د کابل حوزه ده. تقریبا په کال کې افغانستان د 15 میلیارد متر مکعب او د 15 میلیارد متر مکعب اوبو په اندازه اوبه لري، چې د دې نه تقریبا 1.5 میلیارد متر مکعب په زراعت کې ګټه ترې اخیستل کېږي، په څښاک او د خلکو په ژوند کې، په ښاري ژوند کې استفاده کېږي. یعنې باقي هغه اوبه چې دي دغه ته شبکې نور هیوادونو ته ځي، او دغه اوبه چې دي دا کله کله چې وچکالي راسي لږ څه لږ وي، تقریبا 15 میلیارد متر مکعب، چې موسم خوي او بسلا ورختونه ډیر وسی، بیا نو د سلو نه وراوړي اخواته. یعنې دا افغانستان یو پاسنۍ هیواد ده، او موږ نور هیوادونو ته اوبه ورکوو، ځکه موږ په جغرافیایي لحاظ موږ پورته پراته یو، غرونه لرو او اوبه کته شوه کې لاندې دوی هیوادونو ته.
دغه اندازه پیسې اوبه خي، دغه اندازه اوبه د افغانستان لپاره یا د خلکو لپاره کفایت کوي؟
مخته است مخکې ویل چې د افغانستان یو کس ته په کال کې 500 متر مکعب اوبه پکار دي چې ژوند وکړي، یعنی اوبه وخوري، وچخي او ډوډۍ وخوري، غذایی زراعت. که داسې حساب وکړو چې یو هکتار ځمکه په افغانستان کې د 6 تر 8 کسو پورې ډوډۍ ورکوي، یو هکتار ځمکه، او یو هکتار ځمکه په کال کې تقریبا نظره متر مکعب اوبه مصرف لري. که دا ټول حساب و کتاب سره وکړو، تقریبا یو کس 500 متر مکعب رسیږي. د دې نه بار علاوه 1400 متر مکعب اضافه پاتې کیږي، چې دغه اندازه د دې ظرفیت لري چې موږ په افغانستان کې د زراعت ظرفیت تا تقريبا سل چند نور سل فیصد یعنی سل سلنه یعنی دو وار نورم که اوز مثلا مو یو نیم میلیون هکتار یا یو میلیون هکتار هم زکا دی زراعت دی پارلرو مونگ دا که دیسی دو میلیون کو بیا هم مونگ دا غونه و به لرو چی خپلو گواندو یتی ورکه مونگ حق نداره چی پر گواندو یو باودره و هاگوی دیدی حق دکا هاگوی دیدی حوزه شامل دی مونگ دا حق نداره چی با پیوداره و اما مونگ دا ظرفیت دیر لرو چی خپل زراعتی امکانات و ظرفیتونه تقریبا دوه چند زیات کو د دغه امکانات لرو او یو بل موضوع چې زه غواړم وایم هغه دا ده چې د افغانستان حق د دې په خاطر چې موږ ضعیف حکومت والی درلودلې ده د موږ حکومتونه چندان ډېر فعال نه وو د همدغو ګاونډیانو د افغانستان حق هم خوړلی ده خصوصا د آمو سیند په ساحه کې چې افغانستان په هیڅ نظام کې اورګاډ نه ده او اوبه دوی اخلي او تقریبا دغه ټول د آمو دریاب د منځني اسیا هیوادونه وچکو او رال بحیره لمنځه یوړله په دې کې افغانستان ته دوی هیڅ احترام ونه کړو په هیڅ غونډه کې را دعوت نه کړو نو دغه مسلې ته هم باید دغه اوکودي ته په د هایدرولوژي او د اوبو د مدیریت په سیستم کې داسې یو سیستمونه لري داسې یو نظامونه لري چې هر څوک خپل ځاني ځانځاني ده یعنې فعلا هغسې ځانځاني نظام روان ده او موږ دغه ځانځاني نظام باید ودرو باید په لوی فکر باندې کار وکړو
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
دراکه سپ افغانستان کې د اوبو د مهارول لپاره کومې لارې چارې شته؟
ډېر لارې چارې شته. مثلا لومړی چې سموخ کولای شو کو هغه د سموخ په افغانستان کې بندونه جوړ کړو، په پاکستان او په ایران کې د بندونو او په منځنۍ آسیا کې د ډیرو بندونو د جوړولو امکانات لږ دي، ځکه هغوی غرونه نه لري ته ګران تمامېږي. بنون افغانستان که پرزانه تمام میگه کاسی موجوده ده صرف ده دو غرون و پامنز که او بند جور که بس کوالسی یاو میلیارد یا 500 میلیون متر مکعب و والت زیر میکنی آقا بیا ورسته چی موسم سمسی آقا بیا باید پزراعت که تریگر رو اخیستن سده یاو الاره ده. باید یو بل خبر امو که مغای داده چی ده افغانستان یخچالونه چی ده اغام دیو بوکی دو پا حال که دی تقریبا دی شل سلنه با دی پیری تر اخیر پری و بس، یعنی مانا داده چی و با مو گوله رو و با بنکه میگی و با بمدغا شکل روانی یا با زیادی یا بمدغم روی داده دی مانا لره چی مو بندونو تو ضرورت لرو. دومه لاره چی مو کولای سو اغا تر استفاده و که اغا داده چی موږ د اوبو د زیرمه کو د زراعت په میخانیزه کولو کې موږ میخانیزه زراعت نه لرو. د موږ زراعت چې د تیری پیړۍ په سیستمونو باندې روان ده او په ډیرو هیوادونو کې زراعت سیستماتیک سوی ده، میخانیزه سوی ده، ډیرې لږ اوبه استفاده کیږي او ډیر زیات اوټپوت یا ګټه ترې ترلاسه کیږي. دغه کار موږ باید وکړو چې موږ باید په زراعت کې میکانیزه سیستمونه مثلا د دریپ ایریګیشن سیستمونه جوړ کړو، ببلر ایریګیشن سیستمونه جوړ کړو، د نور هغه ابتکارات چې فعلا په دنیا کې روان دي هغونه ګټه واخلو. نو درېیم کار چې موږ کولی سو چې هغه متاسفانه نه ده سوی، هغه موږ د زراعتي کلتور مقصد می کلتور دی توکو دی کرلو هنر مو باید دی بزگرانو تورزده کن. مثلا دستی توکی و نکرو چه اغای دیر و با زایی کهوی ولی دلی گتا راوری. دمیزم نیم سال پا توگه پخته یا کتان چه پا شمالی ولایاتو که او حتی پا منزنی هسته و دونو که دیر زیاده کرل کیهی دیر زیاده و با خرسوی تقریبا طولی دی آمو دریا و با دغا دی کتان یا دی پخته زمکه اخلی، ولی اوس نن سبا په دنیا کې د سیستم بدل شوی ده، پخته ته دومره زیات ضرورت نشته، پخته نوم زیات مارکیټ نو نه لري، او سنتیتیک پخته من سراخلی ده چې دغه طبیعي پخته هم ښه ده هم صحی ده. نو باید بزګرانو ته نوي لارې چارې وروښودل سي چې دوی وکولی سي هغه شیان وکړي چې د ډېرو اوبو ضرورت ورته نه وي. دا کار څوک کولی سي؟ دا کار د دولت، د زراعت وزارت، د ترویج ریاستونه باید د بزګرانو سره رابطې ایجاد سي، هغوی ته وروښودل سي. مثال په توګه یو کوچنی پیسله سره یو ټوټه د ځمکه دي، یو چی وکړي یو کال، دوم کال کې د غزیات کې، په دریم کال کې د خپله ټوله مځکه همداسې وکړي. نو دغه هغه میتودونه دي چې موږ کولی شو ترې ګټه واخلو. متاسفانه فعلا لپاره له یو له دې میتودونو څخه هم ګټه نه ده اخیستل شوې.
بلې، تر کې تاسو د افغانستان د ډېرو سیندونو د اوبو بهدل نور هیوادونو ته یادونه مخکې وکړه، خو افغانستان د ځینو ګاونډي هیوادونو سره د اوبو په سر لانجې هم لري، او کله ناکله دا لانجې خو اړیکې هم ترنګلي کوي، مثلا د ایران سره. آیا دا لانجې اوس هم بخپل ځای دي؟
یوازنه یو چې موږ ورسره د اوبو قرارداد لرو، د ایران دولت سره لرو، د هلمند اوبو په سر باندې هغه قرارداد چې امضا شوی ده، که څه هم سي نیمګړتیاوې ډېرې لري، ډېر سي علمي او عمیق او ژور فکر نه ده ورباندې سوی. هماغه لانجې سنن موجودې دي، د پندې خاطر دی چې په هغه وخت کې د افغانستان دولت داسې کوم علمي او تخصصي فکر نه و کړی، سیاسي فکر یې کړی و. پانډې والې باندې او په مېلمستیاو باندې، په دې باندې دوی د قرارداد لاسلیک و، ډېر متخصصینو په دې کې ونډه زیاته نه لرله، یم باید متخصصینو پکې وګڼل درلودل. خو بیا هم یو قرارداد یو چې داسې موږ دی غل له مخې ایران ته باید په کال کې څه کم یو میلیارد متر مکعب، اته 150 میلیونه متر مکعب اوبه، که چې دا ډېرې زیاتې اوبه نه دي، خو قرارداد همداسې سوی و افغانستان هغوی ته زیاتې اوبه ورکوي. څرنګه چې افغانستان په دې 50 کلونو کې د زیربناو په جوړولو کې پاتې راغی، د هلمند د سیند په حوزه کې موږ ډېر زیربناوې جوړې نه کړې، د اوبه له هغه اصلي عدد نه هم زیاتې دي. هغه چې ډېرې زیاتې دي، دوی عدد سوي دي په ډېرو اوبو. اوس لکه مثلا موږ بندونه جوړ کړو، د اوبه بېرته کمیږي، خو د دوی هغه د قرارداد مطابق چې څه فیصله سوې ده، دغه نه به هیڅ وخت موږ له اوبه دوی ته ورنه کوو، ولی چون دوی ډیر په ډیر اوبه د سویدي، دوی حتی د هلمند د حوزې اوبه ترانزیت کوي نورو ولایتونو ته. نو په دې لحاظ باندې د دوی فکر خراب وي. اکثرا انتقادونه کوي چې وخت مخکې داسې تبلیغاتي لانجه هم پر دې باندې جوړ شوی. دا ټول د دې معنی ورکوي چې تر اوسه پورې د دغه منطقې هیوادونه چې افغانستان، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، دا تر اوسه پورې په مدرن لاره، په مدرن حکومتداري باندې بلد شوي. په هغه زاړه د حساب باندې دوی مخته ځي، چې هر څوک خپل تبلیغات کوي، هر څوک سیاسي برخورد کوي. مثلا هر څوک وایي چې موږ افتخارات دادی، موږ دې دادی، موږ بدې دادی، موږ حق ده، او په دې باندې خپلو خلکو ته خپل خلک غولوي. په حقیقت کې دا اوبه د ټولو لپاره کفایت کوي، صرف د دوی دغه چل د مدیریت یې نه ده زه. د ایران سره هم دا رقم ده، باید دوی سره کښېني، باید د سیستان او بلوچستان او د هلمند د حوزې ولایتونو یو ځای بعضې قراردادونه سره وکړي. ایران باید په افغانستان په خوا کې سرمایه ګذاري یا پانګوچنو اچونه وکړي چې دوی هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي. دغه شیان چې دوی نه کوي، یو خو د اوبو د هایدرولوژیک سیستم ده چې هایدرولوژیک مطالعه د انجینری لحاظ باندې ډېره ښه ده. هر شی یوه قطره اوبه هم حساب کتاب لري. بل د مدیریت مسله ده چې په مدیریت هم باید علمي سي. مدیریت باید په سیاسي شعارونو تبلیغاتو باندې وانه وړي او په اصطلاح سره تبلیغاتي نه سي. دغه کار متاسفانه د افغانستان دولت هم په دې تېرو شلو کلو کې کړی ده، او پاکستان که څه هم چې دومره نه ده کړی، خو بیا هغوی هم کوي. ایران زیاتره دا کار کړی ده، او دا باید سم شي.
یار محمد ترک صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو وخت او د څرګندونو چې د افغانستان د اوبو په اړه مو وکړل.
ډېره مننه.
د مهمو خبرونو سټک یاوري. په بدخشان ولایت کې د خلکو لاریونونه د بدخشان په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو په سر د طالبانو او ځایي خلکو ترمن د نښتې وروسته پراخ لاریونونه پیل شوي. طالبان وایي چې د وضعیت د ارزولو په موخه یې یو پلاوی استولی. غزې ته د مرستو د رسولو لپاره هڅې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وی داسې نه بریښي چې حماس پر هغو امریکایي ځواکونو بریدو کې چې د غزې په سواحلو کې د سمندر له لارې جګړه ځپلې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره په یو کمربند جوړولو بوخت دي. او په پیښور کې د افغان نجونو د فلمونو فستیوال په پیښور کې یو شمیر نجونو او میرمنو په لومړي ځل د خزو د فلمونو په فستیوال کې ګډون کړي. په یو فلم کې د یوې افغان میرمنې ژوند انځور شوی دی.
ستړي مشي نن یکشنبه ده د ثور د میاشت شپاړسمه او د مې پنځمه نیټه ده. د امریکا منځني ختیځ او نړۍ خبرونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان او سیمې حالاتو ته کتنه کوو. په دې اړه په سپین بولدک کې د ځایي خلکو په پرلته او اعتراض د امنیتي ځواکونو د زور کارولو تفصیل به په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو، او په بدخشان ولایت کې د ولسي خلکو طالبانو ترمن د نښتو په علت او اندېښنو د سیاسي چارو د څېړونکي ضیا بدخش صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. تاسو دواړو ته ستړي مشویم او هیله ده چې موږ سره اوسئ. بدخش صاحب تاسو ته به وروسته اول سلام کوو، موږ سره اوسئ. طالبانو په بدخشان ولایت کې د لاریونونو ارزولو په هدف دغه ولایت ته د یو پلاوی لیږلو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې خپل روان اعتراضونه د پای ته ورسوي، کنی بغاوت کوونکي به وګڼل شي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په ارګون او درایم ولسوالیو کې د کوکنارو کښت اړولو په سر د طالبانو خلکو ترمن نخته په پایله کې لاریونونه پیل شوې دي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت اړولو په سر د طالبانو امنیتي ځواکونو او خلکو ترمن نخته په پایله کې د پیل شوو لاریونونو پای ته رسولو په موخه طالبانو د ولایت ته د یو پلاوی استولو خبر ورکړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې ځینو متخلفینو په هغو امنیتی ځواکونو چې د کوکنارو په ضد په مبارزه بوختو بریټ کړی دی او خوشینون کې پیخي رامنځته شوې دي.
د یادو پیخو د دقیق څېړنې لپاره د ریاست الوزراء د محترم مقام لوري د ملي دفاع وزارت د ستر د سیز قاری صاحب فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو هیئت وټاکل شو. د هیئت په ترکیب کې لافرامینو او حکومتونو څخه د تعقیب او نظارت لوی رئیس مولوی صاحب شمس الدین شریعتی، د کورنۍ چارو وزارت مخدره موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق، د استخباراتو د عمومي ریاست مرسیال ملا رحمت الله نجیب او د بدخشان د علما او د شورا رئیس مولوی عبدالمؤمن شامل دي.
طالبان زیاتوی چې یاد پلاوی ته دند سپارل شوی څو د پی خو هر ارخیزه چیرنه وکړي او بشپړ راپور د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې کړي. خو دغه هیئت مشر او د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین ته په یو منسوب شوی غږیز پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی لاریون کوونکو ته ګوت سندره شوی چې لاریون پای ته ورسوي، غنی د بغاوت کوونکو په توګه به وځپل شي.
توصیه شوم بکنه کلی مسؤلین، توصیه شوم بکنه کلی مسؤلین اقدام بکنه، توصیه شوان بسیار یعنی عاجل توصیه شوان که از اقدامشون جلوگیری بکنن. بازی که نشه و خدا نخواسته که بعد مجبور بکنن مجاهدین دیگه قطعات مجبور بکنن که خدا نخواسته مردمی بدشون گویا بغاوت بکنه و از هر جا قطعات حرکت بکنه و بخاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه و حرکت بکنه. و بدخشانی که بعد از فتوحات در این دو سال الحمدلله در امنیت کامل مردم زندگی میکنه، باز ایره بخاطر یک تریاک به حالتی چی برن.
د سیاسي چارو شنون کې اومدنی فعالان په دې اند دي چې طالبان په هیڅ ډول مدني فعالیت باندې باور نه لري او هر مشروع غیر مشروع کړنه د زور لارې تر سره کوي، او طالبان فکر کوي هر څه چې دوی کوي هغه سم دي او بس.
د طالبانو غټ مشکل دا دی چې طالبان خپل مثبت او منفي اړخونه نشي تفکیک کولای. فکر کوي چې موږ ټول کارونه مثبت دي، نو په دې خاطر سره د دوی دغه ای باعث دی کیږي چې خلک په مقابل کې راپاسيږي. وخت چې خلک راپاسيږي بدون د دینه چې دوی د خلکو مشکلات او تغاغونه سي چې دا د خلکو مشکل چی شي دی پر څه خاطر د خلک راپاسېدل دي دوی ته په مرمۍ او په زور او په قهر او په سرکوب جواب وایي چې دا خلاف د ټولو نورمو دی، د اسلامي انساني بشري د ټولو نورمو څخه دا خلاف دی.
که څه هم په تیرو دوه کلونو کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو پر مهال د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو سره د بدخشان سربیره په یو شمېر ولایتونو کې نښتي شوي او پکې مرګ ژوبله اوریدلې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د کوکنارو د کښت په سر راپورته شوی جنجال د خلکو لاریونونو سره مخ شوی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په بدخشان کې د طالبانو سره د ولسی خلکو د جنجال او نخټو پاړه د سیاسي چیرونکو زیا بدخش صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. بدخش صاحب، ستړي مشه، تاسو معلومات څه دي چې د بدخشان په ارګو او درایم ولسوالیو کې عامو خلکو ولې د طالبانو سره نخټه کړې ده؟
اشنا صاحب، تاسو ته او د تاسو د ټلویزیون محترم لیدونکو او لیدونکو ته ټول افغانستان د افغانستان مجید ملت ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوري، د څور میاشت کې تقریبا د کوکنار د کښت تقریبا د بدخشان ولسوالۍ کې کوم چې تاسو نوم واخیستل، درایم ولسوالۍ، د ارګو ولسوالۍ کې طالبانو د مبارزې پر مواد مخدر قطعي کسان ورغلی وو. هلته بیا د خلکو سره دوی بیره د دې چې د خلکو سره د سپینګیرو سره کینی او د مولي صاحبانو سره کینی، د یو اصلاحي له لارې دغه ستونزه حل کړي. خو دوی خلک د جمعې ورځ په بوخت وو، د جمعې په مونځ کې د ولاړو هلته د کښت غنمو دی خراب کړی وو، د په بهانه د دې چې دوی کوکنار اړوي او په بهانه د دې د خلکو کورونو ته ننوتلي او د خلکو د ښځو ته سپکاوی کړی دی، کورو ته سپکاوی کړی دی او حریم شخصي ته نه د رعایت کړی. او د دې خاطر د اول جمعې ورځ دغه درایم کې د خلکو بیا د طالبانو دغه کورونو په مقابل کې لاریونه کړي، او په دغه لاریونه کې بیا د طالبانو ولسوال د ډزې امر کړی چې په دې کې یو وګړی شهید شو او تقریبا دوه درې کسان پکې زخمیان شو. بیا د بلو ورځ بیا د ارګو خلک هم د طالبانو په دغه کورونو په مقابل کې چې دوی خپل شخصي حریم ته نقص پولي او سپکاوی او عزت او غرور پایمل کېدل غواړي د طالبانو لخوا، بیا دوی دغه خپل لاریونونه پیل کړل او طالبانو په مقابل کې
شامل. بدخش صاحب، مننه، ډیر پوره خپل نظر او معلومات هم شریک. ساسو په نظر خیر دا ولسی شورش او لاریون دا د طالبانو او ولسترمن د اختلاف واټن څرګندوي که دا د شرعي قانون د تطبیق خلاف مخالفتونه دي؟
طالبان خو خپل ځان ته یو اسلامي نظام بولي، او ځکه چې د خلکو لاریونونه، د خلکو اعتراض او د خلکو هغه مخالفت غږ ته بیا د شریعت او د اسلام مخالفت وایي، ځکه چې دغه طالبان چې اوس ګوري کښت د کوکنار ته دوی حرام ویلي، دغه شل کاله پخوا د جمهوریت په مقابل کې دوی چې جنګېدل، د دوی مالیه د تریاکو له لارې، د قاچاقبرانو له لارې، د دوی جنګ تعمیریدل، د دوی کوم وجه او نقدي پوله چې پیسې چې کوم دوی درلودو اکثریت دغه د قاچاقبرانو له لارې دوی واخیستل، او دغه د قاچاق او د تریاک کړل د طالبانو اولنۍ کسان دي چې دی په خپل لمړني نظام کې هم دوی مالیه واخیستل.
نو یعنی نه نه وبخي، یعنی غواړي چې اوس هم عام خلک هم همدا کارو کې چې طالبانو کوو.
ګوري، داسې نه شي کېدی چې یو شی لس کاله مخکې حلال وو او بیا نن یې حرام شو. حرام هغه ته وایي چې ماسبه ته بدلیل قطعي لا شبهه فيه، حرام هغه ته وایي چې له شریعت له لحاظه چې هغه په قطعي دلایلو باندې حرام شو.
ډېر وبخښئ، بدخ صاحب، زه یوه دقه وخت نور لرم ستاسې جواب واخیستل شو. زه مطمئن یم چې لیدونکي ستاسې په مفهوم افاده کولی شي. پوښتنه مې دا وه چې تاسو دې راپور کې واورېدل چې د طالبانو لوی درستیز قاري فسیحالدین ته منسوب داسې یو غږیز پیغام خپور شوی دی چې بدخشان کې دغه لاریون کوونکو ته خبرداری ورکوي چې که اعتراض ختم نه کړي د بغاوت کوونکو په تور باندې به ورسره چلن وشي. په دې اړه څه نظر لرئ؟
افغانستان په ټول سیمو کې کوم خلک چې بیا د مخالفت غږ پورته کوي طالبان ورته بغاوت نوم ورکوي. تا په بدخشان کې وو، قندهار کې وو، کونړ کې وو، کوم ځای کې وو، د طالبان هم دغه خبره ده چې د خلکو مقابل کې جوی نور دلیل نه لري، نوی د دوی خدمات نشي وړاندې کوي. بیا خلک چې دوی ته مخالفت وکړي بیا دوی وایي چې خلک باغی دي.
مننه زیا بدخ سیب، کاش کې پروگرام وخت ډیر وې چې موږ تاسو سره نورم په تفصیل ستاسو نظریات او ارزونه اوریدل. کورم ودان اوس ته پاره چې خبرونه کوم ګډون کړو. ډیر مننه ستاسو نه. درنو لیدونکو، په هند کې د افغانستان سفارت چې اوس ډیپلوماټیک فعالیت نه کوي په خپل ایکس پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې او لیکلي دي چې په ممبئی کې د سرو زرو د قاچاق د ورستۍ پیښې د ادا پاړه چې یو افغان تبه په کلاس لري، دوی دغه پیښې پاړه خپدي خو غواړي وضاحت ورکړي چې د قاچاق اړوند پیښې کې دخیل کس د افغانستان د سفارت سره هیڅ همکاري نه لري. د سفارت د اعلامیې په اساس باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ماموریت په هند کې د 2023 کال یعنی تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسیدو چې د سفارت د ډیپلوماټانو ویزې تمدید نشوي او د ماموریت په کارونو او فعالیتونو شدید محدودیتونه ولګیدل. د سفارت په اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې هر هغه کس چې د پخوانی اسلامي جمهوریت په نوم ځان مطرح کوي په حقیقت کې د طالبانو په ملاتړ کار کوي، چې په دې جمله کې هغه کس هم شامل دی چې په دې وروستیو کې د سرو زرو په قاچاق کې لاس لري. په هند کې د افغانستان جنرال قونسلي زکیه وردک دا غت سل عمله چې پر ځان او کورنۍ باندې دی شخصي بریدونه او بدنامه کول غنلی دي د خپل دند نه استعفا کړی ده. د غی لوړپوړي افغاني ډیپلوماټ په دې سال کې د خپل دند استعفا کړی ده چې د هندي رسنوي دراپورونو په اساس 13 ونی د دوبای څخه هند ته د سفر په دې سال کې ودرول شو چې د 130 میلیون هندي کلدارو په ارزښت یې 25 کیلوګرام سر زر د ځان سره لیکدول. او په چمن بولدک کې د ولسی احتجاج ته ختمولو لپاره ایالتي حکومت، پولیس او نور امنیتي ځواکونه ساحې ته لیګلی او د تیرو دوه ورځو راهیسې سخت نه ختی شوې دي. په دې اړه به په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات واخلم چې په سکایپ باندې را سره یې. ناصر صاحب، ستړي مشي، تاسو معلومات څه دي د ورسته حال څنګه دی؟ البته اولی احتجاج د سې جنجالي شوې ده.
مننه صاحب، د پدیات له پرلتوال او د چمن ځای وسیدونکو او آینه شاهدان وایي چې ملیشاد ځواک یا پاکستانی چارواکو غوښتل چې په هم پرلت ختم کړي، او همزه کړه دوی ادعا کوي چې وایي په پرلتوالو باندې برید وکړ. خو آلته په چمن کې بیا ځای پولیس او ځای د حکومتي سرچینې وایي چې دمړای د پرلتوالو لوري د دوی پټکیو امنیتی ځواکونو باندې یو ملیشاد ځواک باندې د ډبرو واري سوی وو، یا دا غوی د کلام مخته احتجاج سوی وو. نو دا هغه د ختمولو لپاره وایي چې دوی وایي پولیسو د ملیشاد ځواک یوازې اوښ کې به یوونکی غاز استعمال کړی دی، او ادعا کوي چې هیڅ مرمۍ نه ده په پرلتوالو باندې، هیڅ ډز یې نه دی پکړې. خو په دې خبرګون کې بیا پرلتوال وایي د پرلت بیان صادق تګزیر سره مې اوس چې به مخکې خبرې وسوي، هغه وایي چې د ملیشا ځواک لوري د دوی په پرلت کوونکو باندې نه یوازې ډز یې سوي دي، بلکې په خوډب کې د دوی نور کسان هم ټپیان کړي دي. د ښاغلي اڅکزي په خبره د دوی دوه پرلتوال وژل شوی دي چې دوی وایي یو ایوب نومېده چې د چمن اوسېدونکی وو، او جنازه یې خاورو ته سپارل شوې ده، او یو بل کس چې د صادق اڅکزي په خبره د تاج نومېږي، اصلاً د سپین بولدک اوسېدونکی دی، او همدلته ځکه چې د سپین بولدک وګړي هم په دې د لارې باندې دوی متاثر وو، وایي هغه هم په دې پرلت کې ناس وو چې هغه بیا د پټکیو د صادق اڅکزي پټکیو ملیشا ځواک په وهلو ډب په ټپی کړی دی، بیا ځان سره وړی دی، وایي اوس یې مړی د ملیشا ځواک سره دی، خو تر اوسه پورې ملیشا ځواک د دې دوه مړي پاتل څه دی ویلی. نو دغه احتجاج چې هغه دی، خو د حکومت لخوا دا ویل کېږي چې ګواکې نوملای په دوی باندې د دوی د کلا د ملیشا ځواک د کلا مخته احتجاج کوي، ځکه
ځنې رسنیو د سر راپورونه ورکړي دي. ناصر صاحب، چې دا د پاکستاني امنیتي ادارو د ترګرو ضد عملیاتو خبر ده، دا پوځي اقدامات معلومات لري چې چیرته شوې دي؟
دوه پیښې دي. په دې کې یو هم د پاکستاني پوځي ادارې کړي ده په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا، چې والی هلته د دوی په د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې په یو ځای باندې برید وکړ، او حالت یې د دوی په ټکو شپږ بستوال وژل. بل خبر بیا د بلوچستان د لسر شار پکې دی، چې حالت د ترهګری ضد اداره وایي چې د خو پولیسو په یوه پوسټ باندې بریټ سوی وو او د هغه په خبرګون کې بیا دی وایي چې په بریډګرو باندې بریډ نمړای بریډ وکړ چې یو بریډګر یې عمل ته له پوسټ کې سره واجه او وایي درې بریډګر بیا له هغه ځای په تیښته کې بریالي شو چې بیا وایي پولیس په سیوارغلو او په یو کلی کې هغه درې هم وژل په دغه ډول څلور د ترهګرو د وژلو ادعا په پټه کې سوی دا او د شپږو بریډګرو د وژلو ادعا
د شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوڅ کړی. صحیح ډیره مننه خدای نور ناصر صاحب معلوماتونه مننه کور ودان
تاسو
نه مننه. موږ د نړۍ څو مهم خبرونه لرو خو د ویلاندې وقفي وروسته به د افغان خوځو د یو فلمی فیستیوال په شمول یو وری هیله ده چې موږ سره وسی. د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن ویلی دی د سنخ کاری چې د حماس ډله به جنگ ځپلی غزې ته د خوراکي توکو د لیک لپاره د غزې ساحل ته چیرمه پر هغو امریکایي ځواکونو بریدو کې چې سمندري بندر جوړی دا تبصره یو ونی ورسته د غکیږي چې د بندر په سیمه کې د ټوپ یو ګولې ولګیده خو په دې پیخه کې چاته زیان نه دی وخته. بل خو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبر ورکړي چې په غزې کې ملکی خلک اوس د قحطۍ سره مخ دي. په دې اړه د امریکا غک خبريال کارل باب راپور لیکلی او تاسو یې پښتو ژبه
له یوې خوا د امریکا له خوا د غزې ساحل ته څیرمه د بندر جوړېدو کارونه په بشپړې دودې له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لاید آسټن وای د سینخې نښانې نه ګوري چې حماس د پر هغو امریکایي ځواکونو چې غزې ته د مرستو جوړولو لپاره بندر جوړوي برید وکړي.
زه دا مهال داسې نښې نښانې نه ګورم چې پر دغه بندر د برید کولو فعاله اراده موجوده وي.
امریکا د خپل ځواکونو د دفاع لپاره امنیتی تدابیر نیولی. اسرائیل هم د دغو امریکایي ځواکونو د دفاع کولو شمنه کړي.
دا یو پیښه ده چې جدي پیښه چې پیښه دوته انتظار کوي.
د ولو ځواکونو د دفاع بنسټ سیډون کې ابراډ باومن وای چې غزې ته د نورو مرستو رسولو کار یو خې اقدام دی خو حماس او نور ګروپونو لاله وړاندې د ملکی خلکو د ژوند په اړه بې تفاوتي خوډلې او دوی به د امریکایانو د وژلو له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
هغه ډول خلک چې داسې کارونه کوي د اکتوبر دوم په څیر بریدونه کوي انسانانو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي او بېګنا خلک بندي کوي خزه او کوچنیان يرغمل کوي. همدغه خلک به پر هغو خلکو باندې چې وګو او تګو خلکو ته د خوراکي موادو او اوبو رسولو هڅه کوي برید کولو کې زړه نازله نشي.
اسرائیل د تلاشی په پوسټو کې غزې ته پتلون کوم راستو بار لارې درولې دي. امریکا او نورو هیوادونو د حواله لارې د غزې خلکو تمرستې رسولي. خودم راستو سازمانونه وایي چې د حواله لارې غزې ته د مرستو رسول کافي نه دي.
کله چې د مرستې لارې راځي مونږ ته لږه برخه مواد را رسیږي. مونږ زیات مرستې ته اړتیا لرو. مونږ د جګړې بندېدو ته اړتیا لرو. مونږ جګړه ودرېدل غواړو ځکه چې مرستې راځي او جګړه روانه وي د دې هیڅ ګټه نشته.
د جمعه پر ورځ د ملګرو ملتونو یو چارواکی وویل چې د شپږو میاشتو د جګړې او د اسرائیلو د سختو بندیزونو وروسته غزه اوس د نوموړي په وینا په بشپړ ډول په قحطۍ کې راګیر ده. خو اسرائیلي چارواکو د شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د چارواکي ادعا ناسمه وبلله. وی ویل چې اسرائیل سیمه ته خوراکي مواد د لیږدولو لپاره اسانتیا ورامنځته کوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکشن به پورا ځان نه نیول چې د حکومت په قاطی اکثریت دا تایید کړ چې د قطر په مالکیت د الجزیره شبکې محلي دفتر بند کړي. صدر اعظم نتنیاهو دا خبر په خپل اکسپان خبر کړی. خود یاد چینل د بندولو باره کې دا جزئیات نه دی ورکړل شوی چې کله به بندیږي، څه واقع به ولري او که یو موقتی اقدام دی. په دې اړه په دوحه کې د یادې تلویزیونی شبکې د مرکزی دفتر لخوا هم د یاد خبر تر خپرېدو پورې څه نه ویل شوی. د الجزیره تلویزیون د عربي څانګې یو خبریال ویلي دی چې دا بندیز به په اسرائیل او د بیت المقدس په ختیځو ساحو کې په خپرونو اغیز وکړي خو په فلسطیني سیمو کې به د الجزیره په خپرونو اغیز ونه لري. نن یکشنبه په غزا کې اورتوډوکس عیسویان د سنت پری فیریوس کلیسا کې راغونډ شوي وو او د ایسټر په نوم خپل مذهبي جشن ولمانځو او په غزې کې د روانې جګړې د پای ته رسیدلو لپاره دعا وکړه. د یونان د دغې زړې کلیسا دننه د عیسویانو شمې بل کړې او د سولې لپاره یې دعا وکړې او داسې هیلې څرګندې کړې چې د شخړو او جګړو پرته سوله ییز راتلونکی ولري. په دې کلیسا کې اوس وخت په سلګونو بې ځای شوو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. دا په غزا کې د ارتوډوکس عیسویانو یوازینۍ کلیسا ده. او د امریکا د پاپ موسیقي مشهور سندرغاړي مدونا تیر ورځې د برازیل په کوپا کابانا ساحل کې یو عمومي کنسرت ورکو چې څناڅه یو میلیون یو اشاره شپږ میلیون خلک ورته د سمندر په څنډه کې راټول شوي. مدونا 15 کلنه ده او د ماخامه تر شپې شاوخوا 12 بجو سندرې ویلې. په برازیل کې د مدونا دا کنسرت دغې د نړیوال سندریزه پروګرام وروسته تمځي چې د 2023 کال په وروستیو کې پیل شوی. د ریو ډی جنیرو ایالت ښاروالۍ ویلي دي چې د دې کنسرت د ترسره کېدو لپاره یې څناڅه 4 میلیون ډالر مصرف کړي دي او د نورو لګښتونو لپاره مالي ملاتړ کوونکو سهم ورکړی. چارواکو دام ویلي دي چې په تخمینی لحاظ د ریو ډی جنیرو ایالتي اقتصاد ته څه کم 6 میلیون ډالر ګټه رسیدلې ده. په امریکا کې یو ورستۍ نظر پوښتنه خی چې د 2024 کال د نومبر میاشتې په عمومي انتخاباتو کې رایه ورکوونکو د اقتصاد او د کډوالۍ د مسلو نه زیاته دیموکراسي د متوجي غوښنو لکه بلاندې خمندي. د امریکا غږ د خبريالې ویرونکا بلډراس دراپور ژباړه به تاسو واوري.
د روان کال د مارچ میاشت کې د اریزونا ایالت د دیموکرات ګوند او جمهوری غوښتونکو ګوند رای ورکوونکو د روخانه کړه چې دوی د خپل ګوند د ولسمشرۍ د نوماند لپاره سوک غوړه کوي.
زما په فکر جو بایدن یو ځینې نوماندې چې د هر چا لپاره د ازادۍ او د دیموکراسۍ ژمنه کوي. بایدن یو ځینې د خلکو لپاره نه چې هغه ترای ورکوي بلکې د ټولو لپاره د ژمنه کوي. ما ډونالد ټرمپ ته رای ورکړه. زه باور لرم هغه یوازینی کس دی چې غواړي د اساسي قانون دفاع وکړي او هغه یوازینی کس دی چې لدې کبل پر دې هر چا لخوا نیوکی کیږي.
د اپریل په میاشت کې د اپساس د وی نظر پوښتنې په اساس په امریکا کې سیاسي افراطیت او دیموکراسي د غواخونه تر ټولو مهم ستونزې ګڼل کیږي. دیموکراتان د استبداد نه یره لري.
کله چې دیموکراتان وایي چې د دیموکراسي ساتنه کوي نو دا معنی لري چې د ترامپ څخه دیموکراسي ژغوري. مونږ د ته د ترامپ ضد رائے وایو او زمونږ د اټکل مخه دا د لویانو د نفوس شاوخوا 15% ده.
خپلواک رائے ورکوونکي هم د دیموکرات ګوند پلویانو په شان دغه ډول اندېښنې لري. خو بیا د جمهور غوښتونکو ګوند پلویان د دیموکراسي د خوندیتوب په اړه بیل نظر لري. ترامپ خپل پلویانو کې دا احساس پرولې دي چې باید په بیړنۍ توګه دا مسله حل شي.
کومونګي د نوامبر په 15مه ونګټو زه فکر کوم چې زموږ هواد به لمنځه ولاړ شي. دا ښایي په امریکا کې آخري ټاکنی وي او زه چې څه وایم همداسې ده.
ولسمشر بایدن هم سپینې ماڼۍ ته د ترامپ په بیرته ستنېدو اندېښمن دي او په دې اړه خبرداري ورکړې دي.
زموږ دیموکراسي واقعا په خطر کې ده. کله چې هغه داسې خبرې کوي لکه یو دیکتاتور نو د دې معنی دا ده چې هغه د اساسي قانون د موادو د ردولو توان لري.
د اپساس دغه نظر پوښتنه ښایي چې 38% خلک باور لري چې ولسمشر بایدن د دیموکراسۍ د خوندیتوب په اړه د ترامپ په پرتله زیات ښه پلان لري. 92% وایي چې ترامپ غوره پلان لري. دیموکراسۍ ته د راپېښو غواښونو برسیره رای ورکوونکي د اقتصاد او کډوالۍ موضوعات هم مهمې مسلې بولي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
په پیښور کې یو شمېر نجونو او خزو په لومړي ځل د میرمنو د فلمونو په فستیوال کې ګډون کړی دی. په یو فلم کې د یوې کډوالې افغاني میرمنې ژوند هم انځور شوی دی. مسکا ساپه یې راپور لري.
یا الله تمام اشخاصی که برخلاف زنها هستند دغه فلم دی یوې افغان مېرمنې په اړه جوړ شوی چې د افغانستان د جمهوریت نظام رنګېدو سره یې څنګه کډوالۍ ته مخه کړه او له کومو ننګونو سره مخ ده. د دې فلم جوړونکي وګمه وایي د افغانستان مېرمنو په کډوالۍ کې خپل ژوند بیا له سره تنظیم کړی.
مون قتل چې افغان خزر ډیر پرمختګ کول او ډیر خروانی وي تعلیم التخو دا غي خخ کارونه او روزګارونه وي او غي خپل یو نوم ګټلو. خو کله چې دا حالات راغونو د اغي سره د اغه خزو ژوند د اغه خزو چې کومو یو سزه ته ډیر په سختو باندې رسیدلې وي اغه مون ګڼو چې لکه سو کې او زه ته وخیږي او واپس درزو خري رو ورزيږي او غدا ایس قابل پاتې نشي مفلوج شي. نو زه ګڼم چې اغه خزي اغه مفلوج کړی شوی دا غي سنوم پاتې نشو اغه چې په سو په پارلیمنت کې وی سو استادان نه ویچا ډاکټران نه وی اغه بهر یو حیوانات بل تلاړي او داوی ژوند د سشو لکه د یو کډواله بس ژوند وی نه ورته سکار ملاویږي نه روزګار د سشو لکه چې اغه واپس خپل صفر نه خپل ژوند شروع کړي.
دا په پېښور کې د مېرمنو د ځواکمنتیا لپاره د فلمونو لومړنی فېستیوال دی چې پکې د مېرمنو لګکیو او افغان کډوالو ستونزې او حل لارې وړاندې شوې.
د غونډه کې په پښتني ټولنه کې د کامیابو مېرمنو د هڅو او برخلیک انځور وړاندې شوې. څو نور انجونو او مېرمنو ته د خپل روښانه راتلونکي لپاره لار ورشي.
د دې غونډې مشره جمایما فریدی وایي د نورو مېرمنو ترڅنګ افغان مېرمنې لګړو ننګونو سره مخ دي.
افغانانو نن سبا چې څنګه حالات ته هغه اول کډوال شول د افغانستان نه او دلته راغلل وس دلته ورته هم ستونزې دي. خو بیا هم هغه خپل چې کوم سټرګل دی هغه نه دی بند کړي. نو ما وختل چې داسې فلم فیسټیوال جوړ کوم چې اخید افغانانو د ماینورټي او د خزو هغه فلمونه موږ وخاوو چې کوم کې خلکو ته پاته لګيږي چې هغه ته کوم ستونزې دي او هغه ستونزو نه علاوه هم هغه خپل کار نه دی پریښې او خپل چې کوم سوچ دی هغه جوړ
د فستیوال برخوالو هم د افغان مېرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له حکومت چارواکو یې غوښتي چې د بندیزونو پر ځای د ښځو ته فرصتونه چمتو کړي.
په داسې حال کې په دې غونډه کې شرکت کوم چې موږ خپل په افغانستان کې په جنګو په مېرمنو ډېر سخت بندیزونه دي. په ټول افغانستان کې خصوصا د پښتنو ټولنه کې چې موږ مخکې هم دا ټول انساني حقوقونه برخمن نه وو خو اوس دغه نوي تحولات سره بالکل هغه څه چې لا سره وړنه ملر لاغه ټول د منځه لاړه.
نن سبا له بده مرغه وضعیت دا دی چې د ځای مېرمنې افغانستان مېرمنو نه لګي خېوي وجه دا چې د ځای مېرمنو ته هغه په مقابل کې لږه ازادي ده. افغانستان مېرمنو ته یو شمېر لاستون زشته دی هغه انتظامی هم دی او سره چارواکي هم دی. نو زه غنم چې تکړه توپ کې خو افغانان به شاید تکړه وي خو په مواقعه هغه تکمی وي. نو هغه له هم داسې مواقع او داسې موقع په کار دی لکه څنګه چې دلته ملاوږي په خاور اسلام آباد کې.
په دې فستیوال کې د افغان مېرمنو د وضعیت ورها خو د خیبر پختونخوا هغه کلیوال انجونې هم غږیدلې چې د شاته پاتې سیمو څخه ځانونه لوړو درجو ته رسولې دي. مسکا ساپای امریکا غاک پیښور.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړی باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو یادونه کوم چې نن ماخام د آشنا رادیو په سپینی خبري خبرونه کې په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو په اړه د نړیوالو مؤسسو په اندیښنو مهم بحث لرو. هیله ده ورته غوښ شي چې نیم سات وروسته البته د وسنه پیلېږي او د نن د آشنا خبرونه هم دلته پای ته رسو. لږ شی وروسته به د ری خبرونه پیل شي. هیله ده چې ورته غوښ شي او ترڅنګ کول شي چې هم د خبر شوې راپورونه په نورو خپل ملګرو سره شریک یا چاک نه لیدلې اوس کول شي چې وی ګوري. تر بیم په لوی او مهربان خدای سپارو آشنا خبرونه وګوري.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.